مسلمانانو په ژوند باندې به دا ډول پیښې څه اغېزې وکړي؟ او دا راته وایي چې خپله مسلمانو ټولنو یا مسلمانانو چې دغلته ټولنې لري په اقلیت کې دي، هغوی څه عکس العمل ښودلی؟ هغوی د خپل ځان نه د دفاع په خاطر او د دغه عملو د ځان نه د جلا کولو په خاطر باندې تر اوسه پورې څه کړي؟
د مسلمانانو د انجمنونو چې فرانسې کې دي او یا د جماعتونو مشران د پیښو په اړه لومړی سر کې پدې سختو ټکو باندې دا ډول حملې غندلې دي، او د فرانسې خلک ته دا وایي چې موږ د فرانسې په جامعه کې اوسو، موږ د فرانسې دولت قوانین مراتبو، او دا ډول حملې په موږ پورې اړه نه لري.
ډاکټر اکبر وردګ په پاریس کې میشت افغان کارپوه و چې تاسو ورسره د پاریس په وروستي وضعیت زموږ مرکه اوریده.
د ازادي راډیو خبری ساعت
سمګګلا ازادي راډیو نوري بیرته د افغانستان مسایلو ته ورستنی ګو. د افغانستان یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وای افغانستان نه دی توانیدلی چې د اقتصادي همکاریو له سیمایزو سازمانونو څخه لازمه ګټه پورته کړي. دوی ویل د دې علت د افغانستان کمزوري اقتصادي پالیسي ده. خان محمد سین پرې رپورت لري.
د افغانستان د سیاسي او اقتصادي چارو پوهان وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې د معیاري اقتصادي پالیسیو په اساس د سیمې د اقتصادي او وګړو همکاریو په سازمانونو کې د یو فعال غړي په توګه خپل دریس تثبیت کړي. دوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د علومو اکاډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې وویل افغانستان اوس مهال د اقتصادي او د ګډو همکاریو د کابو 15 سیمایزو سازمانونو غړیتوب لري، خو د کمزورو اقتصادي پالیسیو له امله نه دی توانېدلی چې په دې سازمانونو کې د پام وړ رول ولري او یا ځینې لازمه ګټه پورته کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست محمد اسلم افضلی وویل
یکی از مشکلات کلیدی که افغانستان نتونسته درست بهره برداری کنه از سازمان ها
هغه هم د ستونزې چې افغانستان له مخې نه دی توانېدلی له دې سازمانونو سره ګټه پورته کړي. د هیواد په بهرنی سیاست کې د لازم پالیسیو نشتون دی. چارواکو په دې برخه کې لاند سوچ کړي او راتلونکي لپاره غورځولای دی.
په سیمینار کې تر ډیره ځایه د جنوبی آسیا هیوادونو د همکاریو سازمان سارک، د سیمې د اقتصادي همکاریو سازمان شانګهای، او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او فرهنګي همکاریو سازمان آیکو ته اشاره وشوه. د اقتصادي چارو ځینو پوهانو وویل کله وی خو افغانستان د خپل کمزورو پالیسیو لامل نه دی توانېدلی چې د دې سازمانونو مرستې جلب کړي. لبلې خو دغه سازمانونو هم په سیمه کې ګډې سولې، ګډې اقتصادي پراختیا، او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د ګډې مبارزې لپاره لژمنو سره سمې هڅې نه دي کړي. کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید په دې سازمانونو کې خپل معتدل سیاسي او اقتصادي استقلال ثابت کړي، سو د دې سازمانونو د یو باثباته غړي په توګه وپیژندل شي. د اقتصادي چارو پوه استاد مسعود وویل
سازمانهای منطقوي و سازمانهای بین المللي در افغانستان سخت ناکام بوده.
سیمه ایز او نړیوال سازمانونه په افغانستان کې سخت ناکام وو، او لاملونه د ښه مدیریت نشتوالی، بل دا چې دې سازمانونو له افغانستان سره صداقت نه دی کړی، او درنده چې سازمانونه افغانستان له لوی قدرت سره په اړیکو کې ویني.
کارپوهانو دا هم وویل د هغو سازمانونو پریکړې چې افغانستان غړیتوب لري باید پر ځای پاتې نشي او عملي کېدو ته جدي هڅې جاري وساتل شي. د ایسایا د افغانستان د پانګیا چونې د ملاتړ ادارې رئیس محمد قربان حقجو د چارو د لاسمون لپاره یو لړ پیشنهادونه هم وکړل.
ما سیاست خارجی ما را قسم ترتیب بتین پالیسی های خود خارجی خود
مش خپل بهرنی پالیسی باید داسې ترکیب کړو لکه مو هیوادونو سره چې اقتصادي اړیکې لرو سیاسي اړیکې ورسره هم پراخی کړو. دا موضوع باید په یو ملي اجنډا بدل شي. د حکومت ټول وزارتونو پکې فعال برخه واخلي.
کارپوهانو دا هم وویل افغانستان باید د اقتصادي ودې، د تجارت، د پراختیا او داسې نورو زیربنایي پروژو لپاره یوازې پر بهرنیو مرستو تکیه ونه کړي، بلکې داسې ابتکار ولري چې دا هیواد د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سولې او پرمختګ په یوه واټ بدل شي. دوی تاکید وکړ چې افغان حکومت باید د هیواد له جغرافي موقعیت څخه ډیره ګټه پورته کړي.
په پکتیا کې د خپل منځي شخړې په اساس د وی کورنۍ درې تنه وژل شوې دي او دوه تنه نورې ټپیان دي. داود تپانی له سیمې رپورټ راکړي.
دا پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالی مچلغو سیمه اوسیدونکو وای چې د تربګینی مسلو پر اساس د دوو کورنۍ په خپلمنځي جګړه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل شوي او دوه تنه نور یې ټپیان دي. دا سیمه اوسیدونکو په وینا وژل شوي درې واړه ورونه او زخمیانې د کورنۍ غړي وو چې دا ټول د وژونکي د تره زامن او په کلیوالي خپلمنځي تربګینی مسلو خبره تر مرګ ژوبلې رسېدلې ده. وژل شوي او ټپي شوي کسان د ګردیز ملکي ولایتي روغتون ته راوړل شوي وو او د یاد روغتون سرطبیب ډاکټر عمر خیتا وویل چې دوی ته ور وړل شوي کسان سره ورونه او ټپیانې د تداوی په خاطر کابل ته لیږلې دي.
دو جسدونه یې شفخانې ته راوړي دي او یو ماشوم زخمي ده په صدر کې لګېدلی و، هغه هم ریفر کړ کابل ته، او یو نظر د خپله د پروازانو یو کس بله مړ دی چې هغه شفخانې ته نه ده راوړي. دوی خپلو منځو کې لکه درې واره ورونه ماشوم حالات په صدر کې لګېدلی و، خو وضعیت یې ډېر بد نه و. هم کابل ته بیا هم د دغه دپاره چې سم هغه ورسره اوسي کومک ورسره اوسي کابل ته مري.
نوموړی دا هم وایي دوه جسدونه د سیمې اوسیدونکو دلته او یو یې د مچلغو کلینیک ته وروړی چې وروسته له تکپین کولو به یې جنازې پیوازانو ته وسپاري. د سیمې اوسیدونکي وایي په جګړه کې درې ورونه وژل شوي او دا وژل شوي یو بل ورور او یو ماشوم او مور یې هم ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي جګړه د تره زامنو ترمنځ شوې ده، مخکې له دې یو په بل د مرګ پور نه لاره. وژل شوي ورونو غوښتل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر خپل کور پرېږدي او د مرکز ګردیز اړوند سیمو ته کډه یوسي چې مقابل لوري یې د کډې بارېدو پر مهال پرې ډزې کړې او پنځه واړه د کور په دروازه کې ویشتي. مدني فعال او د دې جریان څخه خبر عبدالله مخلص داسې وایي.
دغه درې واړو ورونه چې یو ځای مړه شول، یو یې د څارنوالو حقوقو څخه پارغ شوی و او اوس یې کومه دنده نه لرله. دوی غوښتل چې مرکز ګردیز ته راسي، کډه راوړي او دلته یې کور هم نیولی و. او هغه بل کس چې و هغه هم انجینر و او د انجینرۍ په پوهنځي کې و. د دوی دواړو ترمنځ پخوا هم داسې شخړې راغلي وې، جنګونه یې سره کړي وو، خو هغه وخت دومره سخته جګړه نه وه چې څوک یې وژل شوي وای. او یو وړکی ماشوم چې د همدې څارنوال زوی و هغه هم ټپي شو، یو بل کور کې مور یې و هغه هم ټپي شوې ده. نو رښتیا هم ډېره سخته پېښه وه او ټول خلک په دې باندې خپه دي.
دا لومړی ځل نه دی چې په پکتیا کې د دوو کورنیو ترمنځ په جګړه کې د یوې کورنۍ پنځو تنو ته مرګ ژوبله اوړي. تر دې وړاندې هم دې ته ورته ډېر ځله خپلمنځي بدیو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
لا کندهار سکل بهرنوی هیوادونو ته د لس میلیون ډالر په ارزښت شاوخوا څلوېښت سره ټنانار صادر شوي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل لري.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر حاجي نصر الله ظهیر وایي د انارو د حاصلاتو له رسېدو بیا تر اوسه لس زره ټن انار په راجستر او دېرش زره ټن انار په غیر راجستر باندې له کندهاره بهر ته صادر شوي. د ظهیر په وینا د دغه ټولو انارو ارزښت لس میلیونه ډالره کېږي چې د مځکې د لارې پاکستان او هندوستان ته تللي، خو شاوخوا پنځه سوه ټنه د هوا د لارې متحده عربي اماراتو ته هم صادر شوي. نوموړی د تیرو کلونو په پرتله د انارو حاصلات ښه ګڼي، خو وایي وروستیو اورښتونو یو څه زیانمن کړل. د سوداګرۍ د خونی مشر وایي هغه ولسوالۍ چې ښار ته نږدې پرتې دي انار یې په ګمرکې راجستر کېږي، خو درې نورې ولسوالۍ ډنډ ارغستان او معروف چې له کندهار څخه لیرې پرتې دي او ګمرک ته لاسرسی نه لري انار یې له راجستر کولو پرته صادرېږي.
شاوخوا کې انار صادر کړي دي، تر دې کچې شاید دا هغه انار دي چې زموږ سره راجستر شوي دي او ګمرک ته ورغلي دي. غیر راجستر تقریبا موږ انار تر دېرشو زرو یا پنځه ویشت زرو ټنو پورې تللي پاکستان ته او هندوستان ته. موږ دا دوه ملکو ته په ذات اندازه باندې د انارو صادرات لرو او دوبی ته هم تللی دي تقریبا هغه په اندازه د پنځو سو یا شپږ سو ټنو به تللي.
په عین وخت کې د کندهار سوداګر د پاکستان په ګمرکونو کې د مالیاتو د پرته کېدو شکایت کوي. د سوداګرو په وینا که پاکستان خپله مالیه کښته کړي نو د کندهار انار به دلته میشتو سوداګرو او کروندګرو ته ډېره ګټه وکړي.
دلته خو اوس په ښه بازار کې دي انار، په باغو کې هم ښه میوه سوې ده. دلته چې اوس موږ ته راځي، موږ یې در پخوا او د فروش کولو د رانور کولو په شپ فروش رسولای شي موږ ته خلک دلته اوس ته کی موږ اوس روبي والا هم راغلي چې موږ مالونه ورکړي دي
چې هم سختار باغات ډیر شي دي او د مرز افات دي چې په شپ داسې دي چې موږ خلک په دغه دغه دي چې دلته مسلمانانو د پاکستان د پاپ لور دي یو خطرې چنده
سوداګر وایي تیر کال ته د کندهار د انارو په صادراتو کې 15% زیاتوالی شي چې د دې ولایت انار سږ کال تود بازار لري خو پاکستان هیواد د انار په خپل نوم نورو هیوادونو ته استوي د سوداګرو په خبره دولت باید داسې قراردادونه وکړي چې په اساس یې افغان سوداګر وکولای شي چې خپل محصولات نوري نړۍ ته خپل ورسوي
د هلمند خونې چارواکي په دې ولایت کې د نامنوي د سیاتوال لامل په دې ورستوي کې د یو 500 نور خونځیو د تړلو خبر ورکوي لدې مخکې لتیر لس کلونو لسلو زیات خونځي په دې ولایت کې تړل شي وو د ازادي رادیو خبري علي الیاس دای پرې حال راکې
د هلمند د ټولو 303 خونځیو څخه یو 15 د تیر لس کلونو راځي چې تړلې پاتې خو د ورستوي نامنوي د یو 500 نور خونځیو دروازې هم وتړلې او د څلور زره څلور سو څوار لس د کوونکو پر کور کښنه ول د هلمند د پوهنې رئیس وای تر هغه چې امنیت ټینګ نشي تازه تړل شوی شونځي نشي پرانستلی عبدالمتیر جعفر ازادي رادیو ته وویل د یو 15 تړل شوی شونځي څخه دوه په مرجول وسوالي کې د جنگ پر مهال سوځیدلی دي د پوهنې رئیس زیاته کړه د تړل شوی شونځي له جملې څوار لس په ندالي 15 لس په مرجې دوه په ګریش کا او پاته نور په شمالي ولسوالیو په خاص ډول په نوزاد او مساقله ولسوالیو کې
دا خو د نیستین نه دی بند شوی دا خو د شاګرد نه بودنه نه دی بند شوی د معلم نه بودنه نه دی بند شوی بلکې دا د امنیتی ستونزو په اساس بند شوی دی نو د دې سوال جواب درته امنیتی ورګانونه درکې مونږ آماده یو هر ساحه چې خلاص شي مونږ به په هغه ساحه کې ان شاء الله چې دستي درته مکتب خلاص کو
دول اوس مهال په نوزاد او مساکلو ولسوالیو کې هیڅ پرانستي شونځي نه لرو د هلمند پوهنې رئیس زیاته کړه په یادو ولسوالیو کې د نامنوي لامل د سی بی ای په نوم د شونځیو او کورسونو اړوند 50 مرکزونه هم تړل شوی دي هغه په دې اړه چې د تړل شوو شونځیو د شوونکو او زده کوونکو برخلیک به څه ډول ویول د یونیسف په مرسته به د ایمرجنسي ایجوکیشن د پروګرام لري د نام نسیمو د زده کوونکو لپاره په امن سیمو کې د زده کړې زمينه برابر کړي
په معرف کې یو استراریز دکړل ورو استراریز دکړم دغه سه حالات ته دي مونږ ټول مدیران معرف راغواړو چې دا شاګردان یو امن ځای ته مسره د معلمین راوړي او بل اخره مونږ خیمه ورته ودرو په امن ځای کې عمل ته مونږ د دې تبار تدریس شروع کوړه
کچیر په ندالی مارجه ګریش کا په خپل د لشکرګا شهر اړوند د باباجی په سیمه کې نامنی دوام وکړي نو په هلمند کې د تړل شوو شونځو شمیره یو 155 رسیږي چې په دې ډول د ټولو 303 شونځو څخه وازی 223 شونځي پرانیست پاتې کیږي د ندالی او مارجه ورسوالیو څخه ځینې سرچینې وای ډیر هغه شونځي چې د جنگ په لومړیو کې شو کې دي په امنیتي پوسټو بدل شوی دی او ودانوي ته هم سخت زیانونه رسیدلی دي محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د پاکستان حکومت له اروپای ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورسنولو موافقه ځندولې د پاکستان حکومت د هغو غیر قانوني پاکستانی کډوالو له بیرته منلو ډډه کړې چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو په توګه د نه منل کېدو په صورت کې بیرته د هیواد ته استول کیږي په دې اړه د فرشتي جلال زی رپورت وو
د پاکستان د کورنی چارو وزارت یو ویاند چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لښتل جنوي زره پاکستانیان تیر کال د نړۍ له مختلفو هیوادونو د بیلابیلو دلیلونو له مخې بیرته خپل هیواد ته ډیپورت یا استول شوی دي خو د پاکستانی چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ځینی مواردو کې خلک یوازې په دې خاطر چې پاکستانیان دي بیرته خپل هیواد ته استول شوی دي اروپای اتحادیه په 2009 میلادي کال کې د پاکستان له حکومت سره یو موافقه وکړه چې پر اساس یې اروپای هیوادونه وکولای شي چې غیر قانوني نی پاکستانی پناه غوښتونکو او هغه بهرنی وګړي چې د پاکستان له خاوري اروپا ته سفر کړی بیرته پاکستان ته ستنه کړی دا لاندې څرګنده چې د دې موافقه پر اساس څومره پاکستانیان یوازې له اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته مسترد شوي دي خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د دې موافقه په عملي کولو کې ځینې بنظمي موجوده وي او هغو هیوادونو چې داخلي کې ستنه کړی په ځینی مواردو کې پرته لدی چې د دې کسانو هویت څرګند کړي هغوی د پاکستانی په نوم بیرته پاکستان ته لیږل دي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلیت په پام لاره په اتحادیه سره خپل موافقه ځندولې ده. اروپایي هیوادونه په روسیو کې د غیر قانوني کډوالو لامل تر فشارونو لاندې دي، ځکه له عراق، سوریه او افغانستان ګڼ شمېر خلک د جګړې له امله په تیښته کې دي. داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان د حکومت دغه ورسته اقدام به چې له اروپا څخه د خپلو کډوالو له بیرته منلو ډډه کوي، د اقتصادي ستونزو له امله اروپا ته د تلونکو کسانو د بیرته ستنولو بهیر ټکنی کړي او د هغو کسانو د منل کېدو په بهیر کې به هم خنډ راولي چې د جګړې له امله د پناه غوښتنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار احمد خان پرون ویلي چې هغه هوایی شرکتونه به جریمه کړي چې د کورنیو چارو د وزارت له اجازې پرته یو شمېر کډوال چې له اروپا شړل کېږي پاکستان ته ولېږدوي. چودري نثار وویل چې هغه شرکتونه به چې هغه کسان چې پاکستانی پاسپورت نه لري پاکستان ته لېږدوي لویه جریمه شي.
دوستانو په دې خبري سات کې مو واوریدل چې د بدخشان د ولایت چارواکي وایي د یمګان ولسوالۍ کې د مخالف وسلوالو سره توده جګړه روانه ده. ډاکټر ګل محمد بایدار د بدخشان د ولایت مرستیال دا ونه منل چې ګوندې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، وی ویل د ولسوالۍ مرکز کې جنگ روان دی. د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار چې دنده یې ځنډول شوی وایي چې د دخار جوړونې وزارت ته په لیږلي مکتوب کې له خلیل الله فیروزي سره د تړون په اړه څه نه دي ویلي. او د فرانسې د پلازمینې په مربوطاتو کې پر یوه ودانۍ د پولیسو په چاپه کې دوه کسان چې د پاریس په وروستیو بریدونو کې د لاس لرلو شک ورباندې کېږي وژل شوي او 15 نور نیول شوي دي. دوستانو اوس هم یو داسي موسیقي غږونکې چې د پوکي سازونه غږی، دغه موسیقي په دې وروستیو کې لکه شپېلې، تولا او نور کم شوي دي، خو په خیبر پختونخوا کې یو ځوان بیلا بیلی موسیقی غگی تر طول د خوخی شپیلی ده. زموږ همکار هارون باچا له د سره غیدلې دا خبری اورو او پام دې سره د خبرونه پای تر سوچو چې زما بل همکار راسي.
په پیښور کې میشت شوکت پنیال چې د پوکی بیلا بیل سازونه غږوي د خپل کلی کور او د خپل اولنۍ زده کړو په اړه داسې وایي.
پنیالا زمون کلی دی او دا د اسمل خان سره جوخت دی. عمر خو زما جی تقریبا داسې 32 سال وایي. زه ماشوم هم زما ډېر زیات شوق و سرنۍ سره. ما ته والد صاحب سبل هنر ښودلو، هغه ویل ته به سبل هنر یادې. نو زما خپل ډېر زیات شوق و دې هنر سره. په سکول زمون کور سره جوخو خو سبق زما نصیب کې نه وځي. بس
شوکت پنیال وایي د کورنۍ مشرانو یې چون سورنۍ غږوله نو د هم همدغه ساز ته لاس کړل. وروسته بیا د پوکي د نورو سازونو غږولو زده کړې هم پیل کړې. د پنیال په خبره شپېلۍ یې د خوخي ساز دی.
زما خو ټولو نه چې کوم ښه ساز دی زما فیورټ ساز دی. زه وایم چې دا په هر ځای کې او په هر حالات کې دا جوړېدی شي او غږېدی شي. نو دا مهم ساز دی شپېلۍ ما ډېره خوښه ده. پانسو دی
شوکت پنیال وای غټي او وړي رقم رقم شپېلې ساتلې او ځنې خوې ځانته په خپل جوړی کړې دي.
اوس ورټي ډېر زیاته شو غنه دا یو غټه شپېلې نو هغه سره بیا ورکه بچی راځي بیا بل هغه نه ورکه بچی راځي. نو دا درې وانه مونږ چې کله یو ځای کوو اوس خو سره سہولت دی. د ټریک سیستم سہولت دی لکه مونږ پکې لږ شپېلې مچولې چې شنو سره یې هغه شپېلې جوړې. خو هزاره کارګر چې کوم هغه اوس نشته او دا ډېرې کسان دي نو چې شپېلې کله ته په خپله نه غږېږي که نه نو بل سړی کارګر دې دپاره سوریله په کار دی غږوونکی په کار دی دپاره کارګر. زه خو شپېلې لکه دوی ته ډېرې زیاتې ما په خپله جوړې کړې دي.